اتک چاپ شو
په دې کتاب کې په وو څپرکو کې د اوختون پړاو تشریح شوی او تړل شوی دی
او پرې خبرونه کې
د مریو پیغلې ټولې درمینې ته په توره خوله ورخاندې لونګینه
د ژوند حقیقي پیښې خو په و داستان کېدای شي په دې اړه بحث لرو
دغه کیسې لکه تاریخ غوندې لیکل کېږي
د واقعي پیښو د کیسه کولو لپاره پکار ډېر مهم دی
که تر پایه راسره وي نور مطالب هم اورېدلی شي د کندهار د اطلاعات کلتور ریاست مسؤلان په تیری وکال کې د نږدې دیرشو نویو تاریخي آبیدو او سیمو د ثبت خبر ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان په جنوب لویدیځ کې د یو شمېر تاریخي ځایونو د غصب راپورونه خپاره شوي دي او تازه په کندهار کې د نارنج تاریخي ماڼۍ په غولي او د هلمند د ګرشک په تاریخي کلا کې د مدرسو د جوړېدو راپورونه خپاره شول. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
کندهار د هیواد د هغو ولایتونو شمیرل کیږي چې سلګونه تاریخي ابدات او لرغونې سیمې لري چې لا هم ځینې سیمې په رسمي ډول نه دي ثبت شوي چې له امله د ډیرو دغه ډول ځایونو ځکه یې غصب شوي یا ویجاړې شوي. د تاریخي ځایونو د نه ثبتېدو له امله یو شمېر د ورکېدو له خطر سره هم مخامخ دي، خو د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤلان وایي هڅې پیل کړي چې د دغه ولایت ټول تاریخي ځایونه په نښه او تر ثبت وروسته ورغوي. د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپان وایي د تاریخي ځایونو د قانون مطابق په تېر یو کال کې دیش نوي تاریخي ابدات او لرغونې سیمې ثبت کړي چې زیات یې په اسلامي او معاصر دورې پورې اړه لري.
موږ تقریبا د یو کال په موده کې تر دیرش پورې تاریخي ابدات او وسانی ساحې ثبت کړي دي چې په هغه کې د بولده کلا هم شامل ده، د خرکی شریفي جامع ده، د عینو مقبره ده، د عینو قاریز دی، عینو قاریز نرزی افغانی مسجد دی او همدارنګه د مناری زیارت دی او د دې ترڅنګ د مچای هاوس دی چې د بولدک ولسوالۍ د رباط په کلي کې موجود دی. نو داسې نور تاریخي ځایونه هم موږ ثبت کړي دي.
سپاند وایي په یادو تاریخي ابداتو کې تر 300 کلونو پرې لرغوني ابدات هم موجود دي. د په خبره په دغو تاریخي ابداتو کې چې ډېر شمېر رغونی او ترمیم ته اړتیا لري دوی د جوړېدو لپاره وزارت ته پیشنهاد کړي.
نو ورسته کې بیا موږ د هغو ابداتو چاغې د بد او وخیم حالات سره مخ دي، دغه د ترمیم په مخه هغه د وزارت سره هغه جریانات شریکو تر څو هغه اساسي ترمیمات را شروع شي. نو هڅه کوو چې نور هم وګورو په کندهار کې. خو کندهار خو تقریبا چې په سلګونو ابداتو بستاني ساحې او مقدس لرغونی ځایونه لري، نو موږ هڅه کوو چې دغسې نور ابدات هم ثبت کړو او راجستر کړو.
په ورته وخت کې فرهنګ فعال عزیز احمد عزیزی هم د نوو تاریخي ابداتو په پیژندلو او ثبت خوښ دی، خو غوښتنه کوي چې د یادو تاریخي سیمو ساتنه دی وسی.
دغه آثار باید دا قانون لمخه څخه وساتل سي او وخت پر وخت باندې مراقبت وسي، څېړنه وسي. کم املاک چې د تاریخي آثار پر مربوط دي هغه املاک هم باید کچاغه سب کړی، باید دغه سب خلاص سي او نور څوک پر انرژي چې د تاریخي او لرغونو آثارو یا ابداتو حریم غصب کی.
د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعات او کلتور ریاست په داسې حال کې د نوو تاریخي سیمو د ثبت خبر ورکوي چې د کندهار او هلمند په شمول په یو شمېر ولایتونو کې د تاریخي سیمو او ابداتو د غصب او تخریب راپورونه خپاره شوي. د مدرسې د جوړولو لپاره د هلمند د ګریش د تاریخي کلا تخریب او د کندهار د نارنج تاریخي ماڼۍ په حریم کې د مدرسې جوړېدل د تاریخي ابداتو د تخریب او غصب دوه ورستي پیښې دي.
د کندهار د اطلاعات کلتور د ریاست په وینا مو واوریدل چې په تیر یو کال کې په کندهار کې نږدې دیرش تاریخي ابدي او سیمې ثبت کړي دي. بل لور ته په افغانستان کې یو شمېر تاریخي ځایونو سره په تیر یو کال کې د ناسم چلند راپورونه لرو. قسیم زیر چې د سویډن په ستاکولم پانتون کې تاریخ لوستی وای
د تاریخي ابداتو تخریب عموما د دغه اسلام پالو جریانونو سیاسي جریانونو یو غټه برخه ده. موږ په سوریه او عراق کې د داعش لخوا د عراق د تاریخي ابداتو نړول یو مثال یادولی سو. فرض مثال د اهرامونو سره د اخوان المسلمین خصومت په مصر کې دی، او بل مثال د په افغانستان کې د بودانو نړول د طالبانو په لومړۍ دوره کې دی. یوه بله نښه ده او نه یوازې چې دغه قبل الاسلام عبادات بلکې د اسلام نه وروسته تاریخی مقامونو سره د طالبانو نو سم چلند دا ډېر واضح دی. فرض مثال موږ ولیدل چې په کابل کې د دارالامان چې د افغانستان کې د یو موزیم او تاریخي سمبول حیثیت لري د خلیفه دین محمد په مدرسه باندې بدل سو، د هلمند د لښکرګاه تاریخي بالا حصار څو میاشتو مخکې تخریب سول او په مدرسه باندې بدل سو، او دا دی اوس خبره د نارنج باڼه تخریب ته را رسېدلې ده. له دې نه مخکې د راپورونه ورکول سو چې د بودا شاخوا باندې کیندنې کېږي او ګویا فکر کېږي چې ټول پاڼ کیني په ځمکه باندې. د مسو د عینک په مورد کې ډېر جدي تشویشونه شته د افغانستان د تاریخ علاقمندانو سره. نو دا یو موږ نشو کولی چې فکر وکړو چې والا دا یو تصادفي کار دی یا نه خبره کېږي، دا یو ډېر منظم پلان شوده زما په نظر باندې یو سنجیده عمل دی. د تاریخ مفهوم شیان افاده کوي، چې تاریخي مقامات افاده کوي، چې ماڼۍ پکې راسي. د تاریخ نه دغسې یو مفهوم په شلمې پېړۍ مخکې په افغانستان کې وجود نه درلود. دا چې تاریخ تاریخي ابدات دی، تاریخ شیان دي، تاریخ تاریخي آثار دي، تاریخي جینې دي، دغسې یو تفکر په شلمې پېړۍ کې افغانستان ته راغی. مګر د نارنج باندې تخریب واقعا یو سوال انگیزه مسله ده. که طالبان دا په دې نامه نړۍ چې دا مخروبي دي، یا فرض مثال د لښکرګاه بالا حصار ته ډېره نړېدلې وه، نو تاریخي ابدات او مقامونه په ټوله نړۍ کې دا کنډوالې دي، دا د استعمال ځایونه نه دي. تاریخي ماڼۍ تاریخي ځایونه د استوګنې ځایونو سره فرق لري. فرض مثال موږ احرامونه یادولی سو، پر شپولس په ایران کې یادولی سو، یا فرض مثال په ایټالیا کې چې کوم تاریخي ځایونه دي د رومیانو، نو دا خو اکثره کنډوالې دي، دا خو دلته خلک نه اوسېږي. د دې ارزښت دا نه دی چې دی باید استعمال شي او دی باید جوړ وي، بلکې دا یو سمبولیکي ارزښت لري، یو کلتور تاریخي ارزښت لري. دویم د ارزښت په لرغونپوهنیز لحاظ دی، دی د یو ماخذ حیثیت لري، لکه تاریخي ماڼۍ داسې دي لکه تاریخي کتابونه او متون. ارکیالوجستان یا لرغونپوهان ورځي هلته خپلې څېړنې کوي، یو دا یو ماخذ دی د هغې دپاره. او دویم دا کلتوري ارزښت لري، نو دا ډېر د خفګان خبره ده چې د نارنج ماڼۍ نړیږي، ځکه چې قندار لوی دښتې لري، لوی ښار دی، او ټول افغانستان نو دوی کولی شي په نورو ځایونو باندې مدرسې جوړې کړي. واقعا سوال خبره ده چې ځي تاریخي ځایونه نړۍ او په هغې باندې مدرسه جوړوي. دغه تاریخي ماڼۍ چې دي دا په جامعه کې د چینی حیثیت لري، تاریخ له دې نه بهېږي. دا هغه ځایونه دي چې خلک ورځي، لکه د تاریخ جزیرې دي، خلک ورځي هلته تاریخ په خپله خپل سترګو ګوري، پرته له دې چې مورخ یې دغه کړی سي ده، روایت کړی سي دی، ګوري چې کوټې کومه سي دي، جینې کومه سي دي، ارکیټیکچر کومه سي دی، دا معماری د هغه ټولنه کومه سي تنظیم شوې، واشپسخانې څومره دي، فرض مثال سالون څومره دی، نامخوري څومره ده، د خوب کوټې څومره دي، دالیزونه څنګه جوړ شوي دي. نو په دې باندې دی، په جامعه باندې پوهېږي، په هغه وخت باندې پوهېږي، د هغو خلکو په ذهنیت باندې پوهېږي. او دا د یو ملت د حافظې لکه یوه نښه ده چې باید پاتې شي. مګر موږ په دې باندې ډېر جدي تشویش لرو، او دغه کومه سلسله چې ما د دې پېښو وویلې د دې تخریب او طالبانو تاریخ ته په کتو باندې، دا واقعا د ډېر افسوس او د ډېر خفګان وړ ده. په تېرو حکومتونو کې له انقلاب مخکې دلته په نارنج ماڼۍ کې څېړنې شوې وې، بیا د اطلاعاتو څو کاله مخکې د اطلاعاتو او کلتور وزارت دلته څېړنې پیل کړلې. نو دا یو ډېر زیات مهم او تاریخي ځای دی. زه فکر کوم که دا زه اول مطمئن نه یم چې دا نه خبرې کېږي، زه فکر کوم دا یو سنجیده او پلان شده کار دی. مګر که احیانا دا نه خبرې کېږي او په دې نامه کېږي چې دا مخروبي دي، نو باید وویل شي تاریخي ابدات، تاریخي مقامونه ټول مخروبي دي. او دا یو دا د سي آباد ودان استوګنې ځایونو ته ورته نه دي لکه کومه سي چې عادي ځایونه دي، بلکې دا تاریخي ابدات یو برخه هم ده چې دا تاریخي ده، دلته خلک نه اوسېږي، دا یو کلاسیک ارزښت لري، دلته ډېر پخوا خلک اوسېدل. نو که دا د نارنج ماڼۍ چې په حقیقت کې سړی وګوري د خاورې یوه غونډۍ ده، مګر که دا وڅېړل شي، دا وکتل شي دي کې ډېر زیات شیونه راوځي، او دا ډېر په اسانۍ باندې ترمیمېدلی شي په راتلونکي کې په ډېر کم، ځکه د بنیادونه دي دغه پاتې دي، د ماڼۍ پاتې دي، او معماران، مورخان، انجینران کولی شي دا ډېر په اسانۍ سره په راتلونکي کې بېرته په پخواني شکل باندې ورغوي.
د ښاغلي زیر څرګندونې مو اورېدې چې د تاریخي سیمو پر اهمیت شخیده. په تیرو دوو لسیزو کې ځینې داسې ځایونه هم په افغانستان کې ړنګ شوي دي چې د تاریخ پوهانو په نظر باید رغېدلې وای. په کابل کې مو د ارګ دننه له یوې داسې ماڼۍ څخه درک د نن او پرون او درک د تاریخ د کتابونو لیکوال علمګل سهر خبروي.
د ارګ د کلا د نن ګلخانه ته مخامخ د ارګ ختیځ دیوال سره دروازې سره یو ژیړه مانی و خلګو به ژیړه مانی بلله او دا تاریخي مانی و دام دی البته اداري و د امیر عبدالله خان په وخت کې جوړ شوی متشپنه به دی ولسمشر کرچی په وخت کې دا لنګه کړه او د دې ثروت نو ژوند دی سي یعنی بل ودانۍ په ځای باندې ډېره ښایسته او لوکس ودانۍ جوړه کړه ولې هغه ودانۍ همداسې وه چې دفترونه پکې فعال وو یعنې داسې نه وه چې د کار لیدلې وه ولې هغه تاریخي ارزښت یې ډېر مهم و متشپنه هغه علم لنګه کړه او په یوه نوې ودانۍ جوړه کړه چې دغه ودانۍ ته به د توحید ماڼۍ وه یعنې توحید ودانۍ چې دا د سر اعلی قمانداني دفتر مو په نیل کې ولې ډېره لوکسم ودانۍ وه او ټول په نوو سندونو جوړه سوې وه.
له ښاغلي سهر څخه په مننې له بېخبرتیا وروسته له تاریخه د تاریخ ادب ته مخه کوو.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
د پښتو معاصر تاریخ ادب او شتون پړاو چاپ شو. دا کتاب چې مومن خبرندوی ټولنې خپور کړی د 1991 او 1400 لمریز کلونو ترمنځ د لوړو زده کړو وزارت په منصوري د پوهنوالي علمي رتبې لپاره محمد داود وفا لیکلی چې د ادبیاتو پوهنځیو پښتو څانګو په اتم سمستر کې تدریسېږي. له ښاغلي وفا څخه به واورو چې په مشخص ډول کوم موضوعات دوی په دې کتاب کې راغونډ کړي دي.
په دې کتاب کې په اوو څپرکو کې د اوښتون پړاو تشریح شوی او څېړل شوی دی. زموږ معاصرو ادب پوهانو د ادبیاتو معاصره دوره په څلورو پړاوونو ویشلې ده. لومړی پړاو یې د روښانتیا پړاو دی چې هغه د سراج الاخبار د دویم دورې د پیل نه په نظر کې نیول شوی دی. دویم پړاو یې د ویختیا پړاو دی چې دا په افغانستان کې د پخواني پاچا محمد ظاهر شاه له واکمنۍ سره تړاو لري. او دریم پړاو یې د اوښتون پړاو دی. دا پړاو په افغانستان کې دننه او له افغانستانه بهر ادبیات رانغاړي. او څلورم پړاو یې معاصر پړاو دی چې دا اوس موږ پکې یو. نو ما د څلورم پړاو په ارتباط کتاب څو کاله مخکې لیکلی و، هغه خپور شوی و. او دریم پړاو پاتې و، دا یې د دریم پړاو یا د اوښتون یا انقلابي پړاو ادبیات تر څېړنې او کتنې لاندې نیسي.
په دې کې تاسو د مشخصو لیکوالو د آثارو په ارتباط بحث کړی دی او کنه عمومي نظر مو پرې اچولی دی؟
په دې کې عمومي نظر هم شته دی. په لومړي څپرکي کې اوښتون پړاو پیژندل شوی دی، د اوښتون پړاو ځانګړنې تشریح شوي دي، د اوښتون پړاو سیاسي ګوندونه تشریح شوي دي. البته سیاسي ګوندونه هم ځکه پکې یاد کړي دي چې سیاسي ګوندونو کې دننه ځینو فرهنګي شخصیتونو، ادیبانو، شاعرانو فعالیت کړی دی. نو د دوی فعالیت ته په کتو مو د دغه ګوندونو رول او اغېز پکې څرګند کړی او ښودلی دی. او د دې ادبیاتو سبک او مفکوره پکې تر کتنې لاندې نیولې ده. همدارنګه په نورو څپرکو کې بیا د افغانستان دننه شاعران معرفي شوي هم دي او د دوی په شعري هستونو باندې بحث شوی دی. د دوی شعري نمونې تر کتنې او کره کتنې لاندې نیول شوي دي چې په دې کې ګڼ شاعران شامل دي چې تر افغانستان دننه د 1450 یا د 1480 کال له کودتا نه وروسته تر 1491 پورې چې دوی فعال وو، دوی پکې راغلي دي. همدغسې په بیا هغه لیکوال چې تر هېواد دننه کیسې لیکلي دي، ناولونه لیکلي دي، ژباړې کړي دي، ډرامې لیکلي دي، دوی معرفي شوي هم دي او د دې تر څنګ د دوی په آثارو او افکارو باندې بحث شوی دی. او بیا په ناستوګن ادبي بهیر کې یعنی هغه بهیر چې تر هیواد بهر وو د مهاجرت د پړاو استازی کوي هغه هم تر کتنې لاندې راغلی دی. په هغې کې شوي څېړنې او کره کتنې او شاعري او د دې تر څنګ د هغوی فکر او د هغه وخت چاپېریال دا ټول هغه څه دي چې په دې کتاب کې تر څېړنې لاندې نیول شوي.
وفا صاحب، تاسو د لیکوالو افکارو ته اشاره وکړه، سیاسي بدلون ته مو اشاره وکړه، لیکن د لیکوالو د نثر او د شعر دواړو سبک ته مو هم پام کړی دی چې د دوی په سبک کې له پخوانیو سره څه تغیرات راغلي؟
بلې، هو، په دې کې هم په لنډه توګه په دې باندې بحث شوی دی چې پخوا زمونږ نثر څه ډول و، زمونږ د نثر لیکنې میتود څنګه و، زمونږ شاعري څنګه وه، اوس څنګه ده، او دوی اوس په کوم سب باندې دوی شاعري کړې ده. نو هغه طبیعي خبره ده چې پر افغانستان دننه د وخت د انقلابي حکومت تر شرایطو لاندې فکر او سبک او د لیکنې بڼه دا یو ډول باید وڅېړل شي او کتنه پې وشي او تر هېواد بهر بل ډول.
وفاسب وبخش د سبت موضوع ته کرا شو، مثلا د ویشتیا د پړاو او د اوشتون د پړاو د نصر د سبک کومو ځانګړتیاو ته تاسو اشاره کړې ده که یو څو یاد کړئ؟
هو، موږ په دې باندې بحث کړی دی چې په ویشتیا پړاو کې زیاتره لیکوالو د وطن د ترقی او پرمختګ او د هوساینې او د ملي وحدت په ارتباط باندې لیکل کړي دي او زیاترو دغسې یوه مفکوره وړاندې کړې ده او په داسې ژبه وړاندې کړې ده چې د افغانستان خلک مترقي فکر ته وهڅوي، مګر انقلابي او وروستیو بدلونونو کې بیا دې حالت یو څه تغییر کړی دی. مثلا په تر هېواد دننه ژبه انقلابی شوی ده او دغسې یو ډول مترقي افکار یې وړاندې کړي دي چې هغه په ګوندي سیستم کې دننه یو مشخصه ایدیالوژي تعقیبوي، او تر هېواد بهر بیا طبیعي خبره وه چې هلته اسلامي ایدیالوژي ډېره مطرح وه، هغوی په اسلامي چوکاټ کې او په اسلامي لارښوونو په تبلیغ کې بیا ډېر اغېز لاره.
یعنی دا چې تاسو تر ډېره پورې په محتوا باندې بحث کړی دی، په هنري سبک باندې نه؟ همداسې ده؟
نه، موږ په هنري سبک او فکر باندې هم بحث کړی دی، دا چې لیکوالو هنر په کوم میتود او په کوم سبک باندې وړاندې کړی دی او په هغې کې د ټولنې د خلکو مفکوره لیکوالو په کوم بڼه او په کوم سبک وړاندې کړی ده. په دې باندې د هر لیکوال په برخه کې چې نوم یاد شوی دی او دوی لنډه توګه معرفي شوي دي هغه پکې یاد شوي دي. البته د دوی معرفي چې ده تذکیرهیي بڼه نه لري، بلکې د دوی په هنر، د دوی په سب، د دوی په آثارو، د دوی په فکر او د هغوی د فکر په اغېزو باندې بحث شوی دی.
د ښاغلي وفا څخه په مننې وړاندې د ازادي راډیوي مجلې په دې پروګرام کې هم شعر لرو او هم د کیسو په اړه دا بحث چې د رښتینو کیسو او هنري کیسو توپیر څه دی. ډاکټر محب سخم او نعیمه غني چې یو شمېر حقیقي پیښې کیسه کړې دي خپلې تجربې په دې بحث کې راسره شریکوي.
ازادي راډیوي مجله پر منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام سل اشاریه 15.
مخکې تر دې چې د کیسو په اړه بحث ته مخه کړو، د مرسل احمد زی شعر لرو چې په خپل ځخه ازادي راډیوي مجلې خپرونې ته راستولای.
چې زما په سینه زنګ لونګینه پروت خمارې په دې پانګې لونګینه د مریو پیغلې ټولې درمینې ته په توره خوله ورخاندې لونګینه پښتني ښایست په دغه حد تمام دی یی د شنو خالونو لاندې لونګینه یو څونډی به د اشنا په نوم در جوړ کړم ستا به هم شي د عشق څنګ لونګینه لویجار سنگار تیار لکه کابل می لویجار سنگار تیار لکه کابل می درنجو دی ترتا لار لونګینه د تنور لمبو دی نیم بدن سوزلی لکم سوز زور ته دنګ لونګینه د مرسل خوشبو کی ګډه دی خوشبو ده او پورانګوی ستا وړانګې لونګینه
لشیر به د کیسو نقد مخه کړو. د افغانستان د معلوماتو مرکز د جمهوری نظام تر نسکورېدو مخکې د واقعي پیښو پر بنسټ د داستان لیکلو یو پروژه پیل کړه. د دې پروژې له مخې به خبریالانو د کورونا وبا واقعي پیښې ثبتولې او له یو شمېر لیکوالو سره به یې شریکولې چې هغوی یې په هنري داستانونو بدلې کړي. دغو لیکوالو شپږ داستاني ټولګې چاپ ته چمتو کړې چې دا داستانونه د نظام له بدلون سره چاپ نه شول. په هغو لیکوالو کې چې په دې پروژه کې کار کاوه یو هم ډاکټر محب سخم او بل نعیمه غنی ده. له دوی سره مې په دې خبرې کړې دي چې حقیقي پیښې په هنري داستان بدلېدلی شي. د ډېرو کره کتونکو نظر دا دی چې رښتونې کیسه که چېرته د هنري داستان په ډول ولیکو داسې به ښکاري لکه حقیقت چې نه لري. بل لور ته په حقیقي کیسو کې هغه یوه په زړه پورې ښکاري چې په تصادف ولاړې وي او تصادف د هنري کیسې په پیل کې لا پروا نه کوي خو د کیسې په پای کې د منلو نه وي. له اخلي غني څخه به واورو چې له دې ستونزې سره یې څه چم کاوه.
په کیسو کې دغه برخه لږ څه مهارت ته ضرورت لري. خدا چې موضوع معلومه وي او تاسو په یو معلومه موضوع کې لیکئ نو تاسو په کیسه کې تصادف پکې ګرځئ او تصادف خپله د کیسې له بېلابېلو اړخونو څخه راپیدا کوي او هغه د یو لیکوال په توګه څنګه کومه د لیکوال هنر ته لږ څه ضرورت دی چې هغه راو پنځوي یا راو ځیګوي د کیسې له اصل څخه خو داسې مهارت سره چې کیسه هم زیانمنه نه شي ځکه چې موږ له حقیقت سره مخ یو او که موږ حقیقت لیکو یا کیسه لیکو یو له حقیقت سره کیسه لیکو نو هغه ته خو د لوستونکي سترګې همدې ته وي چې هغه تصادف دې داسې نه وي چې هغه کیسه اصلیت زیانمن کړي.
په همدې برخه کې به د زغم صاحب نظر هم واخلم. زغم صاحب، دغه د تصادف موضوع تاسو په دغو کیسو کې چې تیاری کړي مو دي او چمتو کړي مو دي د حقایقو پر بنسټ حل شوی ده؟
زه غواړم چې یو تاسو وکړم. زه فکر کوم چې تصادف نه بلکې هر څه چې مخاطب سیخوي یعنی هر څه چې اون کې پیښه او دا اتنی نه ده چې تصادف دي. دغه کیسې چې موږ راخستې دي دغه لوستې پیښې ما ته پکې تر اوسه پورې کوم تصادف په پام کې نه راځي. زه فکر کوم چې د واقعي پیښو د کیسه کولو لپاره تکرار ډېر مهم دی تر تصادف او شیخونکي خبره تصادف به نه وي خو سړی شیخوي. مثلا یو مثال به زه درته ووایم. په افغاني ټولنه کې د ولسونو ترمنځ د عملي دولتي نهادونو سره او خپلو کې د همکارۍ مخینه او سابقه مکتفی چندانی نه لرو. البته په پخوا زمانو کې خو مثلا د اشار خبرې وي پګړې به کېدي خو په دې تېرو څلوېښتو کلونو کې چې جنګونه په افغانستان کې جاري وو دغه روحیه بیخي ماته شوې وه. جمجمي وه هر څوک د ځان په غم کې و. مګر موږ د همکارۍ د داسې همکارۍ بېلګه په دې واقعي پېښو کې ولیده. مثلا په پکتیکا کې چې عام خلک تاجران ډاکتران چارواکي ټول د کورونا په مقابل کې د مبارزې لپاره داسې سره متحد کېږي داسې همکاري کوي چې مثلا میوه پلورونکي هر ورځ له خپلو دوکانو یا کرت میوه د کورونا روغتون ته لږي چې دا مریضانو ته ورکړي چې دوی روغ شي.
ډاکټر صاحب زغم، دا مهمه موضوع ده چې تاسو اشاره ورته کوي، لیکن که چېرته د داستان مسلې ته راشو دا خو کېدشته چې څوک وایي چې هغه د پیغام اړخه ممکن دا وي کنه یا له ټولنې سره مرسته کول، لیکن د تخنیک برخه ته راشو. د شفایي کیسو روایت کوونکې ډیر کله فرضاً قسم خوري یا د نه منلو لپاره تاکید ته مخه کوي، مثلا په خدای داسې وو. نو ستاسو په نظر دغه ټینګار او دغه شان چې کله تاسو بیرته دغو قیسو ته راخیستل، څومره شان مو ترې لرې کول؟
واقعیت دا چې زه له داسې شي سره نه یم مخامخ شوی چې هغه د باور وړ نه وي. هر څه چې وو البته چې غیر عادي خبرې به پکې وي، خو داسې نه وي چې هغه منطق ته نظر ولرېږي.
په همدې برخه کې به د نعیمه جان غني نظر واخلم. تاسو ورسره مخامخ شوي یاستئ د څه سره چې د منلو نه
اصلا دا مهمه ده چې کوم وخت کې موږ ته د منلو نه دي. ځینې وخت مثلا یو داستان و چې ما په هغې باندې کار کوو، داستان کې موږ داسې موضوع راخیستې وه یا ما راخیستې وه چې یو کس ډېر شدید ناروغ دی، هغه کله چې بېرته راجوړېږي د هغه حالت کې دی چې باید له شفاخانې څخه ووځي، په دغه وخت کې هغه ته ناڅاپي بېرته مریضی پیدا کیږي او هغه وفات کیږي. نو کله چې ما دغه کیسه د دوستانو سره شریکه کړه، هغوی ما ته ویل، البته له منتقد دوستانو سره چې هغوی په دې برخه کې صاحب نظر وو، هغوی ویل چې دا څنګه امکان لري، دا خو مثلا د واقعیت څخه لرې ده. نو ما ورته ویل ما چې نه، دا واقعیت کیسه ده او همداسې شوي دي. بله خبر ده چې دا خپله دغه د
دغه خبره چې تاسو وکړه، دا د نقد له اصولو سره سمه نه ده چې مثلا لیکوال استدلال وکړي چې په حقیقت کې داسې څه شوي وو. مثلا په حقیقت کې به زه تاسو یو مثال درکړم. یو څوک ته لسم منزله لاندې ټوپ کوي خو منډه وهي، که دا چېرته په داستان کې راخلو، په داستان کې د منلو نه وي. د کیسې بل عنصر ته راشم، د رښتونې پېښې مکالمه ډېر کله له ټینګاره ډکه وي. د همدې لپاره زموږ کیسه لیکوال چې د کیسو ډېر مواد لا اورېدلو پیښو به راخلي، لکه څنګه چې نعیمه جان غني تاسو او ډاکټر صاحب هم په دغه پروژه کې دا کار کړی دی. په مکالمه کې هغه څه ځایوي چې د داستاني ادب له اصولو سره سم نه وي. مثلا عادي یو څوک وایي چې زه پرون بازار ته تللی وم او بل ورته وایي څه دي کولو سودا مې اخیسته. څنګه ډاکټر صاحب دغه مواردو سره تاسو څه کړي دي؟
بعض یو خبر ومنو چې هغه چې د واقعیت پر بنا لیکل کیږي هغه له هغه کیسو څخه متفاوت دي او باید په جلا تلای وتلی چې لیکوال یې له خپل تخیل لیکي او هر څه یې د داستان لیکلو اصولو ته برابروي. په همدې خاطر هغه خپل نوم لري او د کتاب په سر یا د کیسې په سر لیکل کیږي چې دغه کیسه د واقعي پېښې پر بنا لیکل شوې ده. نو فکر کوم چې معیارونه کټمټ یو شان نه وي.
کره کتونکي ما هم دا خبره کوي، اصلي کیسه موږ ته ښایي د یو یا دوو یا څو کسانو د کارونه او اعمال څرګند کړي، خو لکه څنګه چې ډاکټر صاحب څنګه اشاره ورته وکړه، کنه دا له اصلي کیسې سره فرق لري، ځکه چې په دې کې نفسیاتي اړخ پاتې شي. یعنی مثلا کدا وایي چې پوزي دزي کولې خو د پوزي احساس نشو پکې څرګندولې. نعیمه جان غنی، تاسو له دغه ستونزې سره د دې کیسو په لیکلو په وخت مخامخ شوي یاست؟
بالکل، په اصلي کیسه کې موږ خپل احساسات یا د نورو احساسات راخستی شو، خو په البته په تخیلي کیسه کې، خو په اصل واقعي کیسه کې موږ دغه کار نشو کولای. دلته د لیوه تر څخه مخامخ کیږو، دلته د لیکوال فکر کوم لکه خواري ته اړتیا ده چې هغه خپل احساسات یا د مقابل لور یا د کیسې د قهرمان احساسات نشي بیانولی، خو لوستونکی دې ته واداره کړي چې هغه خپل احساسي پریکړه وکړي او خپل احساسات پکې دغه احساسات پکې راوپاروي. یوه جمله د تاسو د یوې کیسې وایمه، وایي کله چې هغې نجلۍ ته ما نانځکه په لاس کې نانځکه ونیوه، د هغې دواړه لاسونه په جګړه کې پرې شوي وو، هغې نانځکه په خپله خوله ونیوه، خو دغه په سترګو کې چې مننه وه کرکه وه، زه په دې پوه نه شوم.
د نقد له مخې کله چې لیکوال وایي چې د هغې په سترګو کې کرکه وه، د هغو په سترګو کې مننه وه، دا بیا د کیسې له اصولو بهر شو، ځکه چې مداخله وشوه. یو څه ښکاره نه سو، یو څه لوستونکو ته وویل چې دغسې باید وي، که څرنګه؟
نه نه هغه وایي ما سترګې ولیدې، په سترګو کې یو څه وو، ځکه د یو مشاهد په توګه ما د هغې سترګې ولیدې چې زه لیکوال یم یا زه کیسه نقل کوونکی یم، خو دا چې څه وو زه پرې پوه نه شوم، یا زه دا پرېکړه نه شم کولای.
دا لیکوال د قصې کرکټر وو او که نه لیکوال صرف مداخله کوي دلته؟
نه، لیکوال راوی دی.
همدغه د نقدي اصولو سره همدغلته یو ستونزه شته. ډاکټر صاحب سخم، په رښتونې ژوند کې ډېر کله هغه کیسې موږ ته په زړه پورې وي چې ټکر پکې فرزن سخت وي، کله چې د کرکټرونو ترمنځ ټکر سخت شي لیکل هم سخت شي، څرنګه په دې برخه کې ستاسو تجربه په دغه پروژه کې څه وه؟
او بالکل موږ ټکر مختلف ډولونه درته ولیدل. مثلا تر ټولو مهم ټکر دا چې ځینې پیسې داسې چې کرکټر هغه واقعي شخص له ځان سره په ټکر کې و، له خپلو باورونو سره. مثلا یوه میرمن وه چې دا یې وظیفه وه چې نورو ته د کورونا د مخنیوي په لارو چارو باندې معلومات ورکړي، د عامه پوهاوي د ټیم غړی وه. او خپله کله چې نورې مریضه کېږي په کورونا اخته کېږي، ځینې ځای یوه مچاپېروي او مخ او خولۍ ښکلوي، وایي که کورونا مې نیسي ومې دې نیسي. دغسې ټکرونه مثلا په دې کیسو کې وو. نو مخه هڅه کړې ده چې د واقعي پېښو په هغه کې مداخله ونه کړم، هغه کومې پېښې چې په واقعیت کې پېښې شوي یا نه هغه راواخلم. خو تخیل مې یوازې په دې کې کارولی دی چې د دې پېښو ترمنځ څنګه لینک پیدا کړم، یا مثلا هغه ځای زمان څنګه انځور کوم، تصویر کوم، یا مثلا په ځینو ځایونو کې د کرکټرونو احساسات څنګه بیان کوم.
کله نا کله دغه معلومات نیمه جان غنی، دغه معلومات چې له یو راوی له بل اوري، یعنی مثلا یو حقیقي کیسه له بل چا اورو، د زمان په تیریدو مثلا په خوست کې به د سستر پروژې پورې وایم، په خوست کې یو چا یو قصه کړې ده د اوري په میاشت کې، دا بیا بل په ساور میاشت کې انتقال کړی ده، او د جوزا په میاشت کې تاسو لیکئ، د غلې یو بل چې معلومات انتقالوو، په دې کې هم د معلوماتو کمبود راځي، دې ته مو څرنګه پام کړی؟
بالکل، کله کله داسې موضوعات سره مخ شوي یو چې هغه معلومات چې موږ غوښتل هغه موږ ترلاسه کړي نه دي، حتی بعضې کسان نه غوښتل چې هغه معلومات شریک کړي، یا مثلا کیسه نیمګړی موږ ته رسولې ده، د ستونزو سره مخ شوي یو. خو د رښتونې کیسې لیکل په همدې باندې سخت دي چې بعض شیانو کې به مثلا له کیسې سره جوړ جوړی کوي، بعض شیانو کې به مثلا او لوستونکي ته پرېږدي چې هغوی خپل قضاوت وکړي، او بعض شیانو کې به د بېلګې په ډول که مثلا یو سیمې ته زه نه شوای تلای، خو زه باید دغې سیمې لهجه دغې سیمې چې مثلا څنګه هغوی ژوند لري دغې په اړه ما لیکلی وای، او کله چې تاسو بیا لیکئ اتمن سره کوم بده احساسيږي. نو داسې هم شوې دي چې ما مثلا یغې سیمې لهجه باندې څو تنو سره خبرې کړې دي چې زه کولای شم د دوی د لهجې ځنې سوچه مکالمې راواخلم، حداقل چې دغه په دې باندې لوستونکی پوه شي چې دغه کیسه واقعا دغه سیمه پورې اړه لري.
دلته یو بل شی نیمه جانې غني، حقیقي پیشه عادتا خپل تسلسل لري، او هنري کیسه ډیر کله له داسې تسلسل خالی وي، دغه تسلسل مهم د حقیقي پیښې بدل کړی دی په خپلو دغو کیسو کې؟
ځینې وخت داسې پېښ شوي دي، زیاتره کیسې چې ما ته راغلي دي ګومان کوم چې دغه تسلسل یا په تسلسل شوی وو، یا هغه راوي چې تر ما یې رسولی دي په تسلسلی دی، ځکه چې موږ مشخصه موضوع درلوده چې په هغې باندې کیسې ولیکو. په ډېرو کم وخت کې داسې مخ شوی یم چې داسې تسلسل دی نه و، یا هم ښایي کیسه دومره موږ د کیسې په بڼه نه ده لیکلې، ځینې ځایونو کې داسې دې ته لومړیتوب ورکړی دی چې باید اصلي موضوع ولیکل شي، نه ده چې مثلا خپل تخیل ورداخل کړو، یوازې دې ته پام وشي چې د کیسې اصلیت زیانمن نشي، نو دغه شان سره کله کله پک شوی مخوډیره نه.
ډاکټر صاحب زغم هنری کیسه کله تیر زمانی ته ځي کله وسنی زمانی ته راځي او هنری کیسه په ورته وخت کې د پیښې پای ته نږدې ډیر کله یعنی پیلی شي او حقیقي کیسه بیا لپای لری ځای را شروع وي. څنګه په دغه برخه کې تاسو له د تسلسل او زمان په برخه کې حقیقي پیښه بدله کړې ده په دغه کیسو کې؟
او بالکل یو څه چې موږ البته موږ کې ډېر تصرف کړی دی دغه مسله ده د دې لپاره چې تلوسه پیدا شي یا تلوسه وساتل شي. د دې لپاره د دې کیسې مې همدغه څه چې تاسو وایې له آخره پیل کړی او بیا بیرته تیرې پیښې یا د فلش بک په حساب بیا د غیر خطیره روایت په شکل راغلي دي. ځینې کیسې له منځه شروع شوي دي او ځینې کیسې د داسې شوي چې روایت همداسې خطي و یا سوی و. ما بیا د دې لپاره یو بل کرکټر جوړ کړی دی. مثلا یوه کیسه وه چې یو څوک د نورستان دکاندیس دی دکاندار دی په دوا پسې راځي جلال آباد نه تمام دی یعنی په خپل دکان کې هغه دوایان خرڅوي. نو د چې مرکه کړې وه د ټولې پیښې همداسې یو ستړې بیان کړې وي. ما د دې لپاره چې دا په زړه پورې شي یو بل کرکټر ورسره اضافه کړ. دایمې په یو درملتون کې د درملو په یوه د فروشي کې کښېناوه. بل کرکټر هغه شو د درملو د شرکت تخمن شو. نو هغه ورسره خبرې کېدي د مکالمې د ډیالوګ په شکل دغه کیسې بیانېږي. هغه پوښتنه کوي په منځ کې د خپله یوه خبره د جلال آباد هم کوي چې جلال آباد کې داسې الو هلته څنګه. نو دغسې تصرفونه مو پکې کړي دي د دې لپاره چې په کیسو کې په دې روایتونو کې خوند او تلوسه پیدا شي.
نعمه جان غنی ځینې کره کتونکي وایي چې رښتینې کیسه داسې ده لکه یو رسام چې یو واټ ته ورشي او دا رسامي کوي. خو دا رسم کله هم انسان هغومره نه جذبوي لکه هغه رسم چې د حقیقت تر څنګ په خیال او تخلیق تکیه کوي. تاسو که دغه د پروژې کیسې له خپلو اصلي کیسو سره مقایسه کوي دغه تفکیک تاسو پکې ښکاري چې لکه د واټ رسامي او لکه د تخیل رسامي؟
بالکل ما که هم د دغه ډول کیسو تجربه درلوده. ځینې کیسې ما مخکې هم له خپل د ژوند هغه اول لاس تجربه چې وه هغه به مې لیکله بیا به مې وروسته له هغې سره مې ډېر تخیل نه داخلوه. ما فیسبوک کې نشرولې وړې وړې کیسې وې. خو بیا کله چې دغسې واقعي کیسو ته راغلم ومې لیدل چې ځینې وخت کیسې ډېرې چا خبر سړی پر مخ ځي دومره خوند نه وي پکې لکه په هنري کیسه کې چې وي یا هغه تسلسل لکه تاسو چې مخکې وویل کله کله پکې نه وي. خو خبر دا ده چې دغه کیسې یوازې د خوند تر څنګ یو بل مسؤلیت هم په اوږه لري چې مثلا هغوی باید لکه تاریخ غوندې لیکل کېږي. یعنی تاریخي اړخ هم پکې دخیل دی. دا کیسې څوک خله وروسته کله لوستل کېږي یا جغرافیه پکې دخیله ده. دا هر څه پکې دخیل دي. نو کوشش میکړای دی چې دغه خوند او دغه موضوعات ټول سره وساتم. دا چې څومره په خپل کوشش کې دا او نور لیکوال کامیاب وي وروسته به مسلم قضاوت
وکړي. ستاسو همدا خبره چې تاریخ او زمان په کې ساتلی دی یعنی حقیقت ته ډېر ورنږدې شوی یاستي. نو په دې حساب باندې څنګه ډاکټر صاحب زغم دغه کیسې بیا له هنر او اخوا ته خپل اهمیت لري او خپل ارزښت نه لري؟
او ولی نه. خو د دې پروژې اصلي هدف هم دا و چې دا د کورونا شرایط و استثنایي شرایط و داسې شرایط و چې ټوله نړۍ یې بدله کړه او ټول خلک یې دغسې ستونزې سره مخامخ کړل چې پخوا یې داسې تجربه نه درلوده. نو د دې لپاره چې همدغه تجربې خوندي شي دغه کیسې وپنځول شوې په دې خاطر چې البته ممکن په دې باره کې رپورټونه ډېر راغلي وي په نورو ځایونو کې ممکن دغه خبرې راخیل شوي. خو بیا هغه خوند او هغه کیف او تلوسه چې په کیسو کې وي هغه په دې ګزارشونو کې ممکن نه وي. نو په همدې خاطر د پروژې یو هدف همدا و چې دغه پیښې د هنر او د لیکوال د تخیل په مټ په داسې بڼه واړوي چې تر ډېر عمره پورې پاتشي او خلکو ته خپل خاطرې خپل تیر وختونه وریا کی او نویو نسلونو ته د همداسې پیښو په مقابل کې د تیارۍ لپاره ووروزي یا کله یوه مفکوره ورکړي کله دوی بیا همداسې ستونزې سره مخ کېږي د پخوانیو د تجربو په رڼا کې څه باید وکړي.
نیمه جان غنی که دی بحث پا ورسیو که ستاسو نظر وخلم تاسوی چی پخوا مو هم ورته تجربه کرده و پرتا لطه شکه چی دیر کسی لیکوال دی خپلو کسو مواد لحقیقی جوان در آخیلی خو حقیقی جوان دی کسی لیکوال لپاره دی کرکتون کو پوینا یو خام زیر مده و لیکوال تا پکار دی چی دی موادو دی پخیدو لپاره پا خیال و تخلیق تکیو کی لیکن دی باوجود آیا کچر تا بیا هم امده غسی مواد تاسو تا پلاس در اخلل حڅه وو کی چې په کیسو یې بدل کړی؟
بالکل زه له دغه ډول کیسو سره ډیره مینه لرم چې یو وخت ما چې کیسې لوستې مثلا لیکوال به په ښار کې اوسېد هغه به له کلي څخه لیکل نو زه به پوهېدم چې دا لیکوال مثلا ډېر کلونه کېږي چې له کلي څخه لرې دی مثلا دا یې خپله تجربه نه ده یا یې حداقل خپله تجربه هم ده دومره د درس نوې تجربه نه ده د بل چا تجربه یې له خپلې تجربې سره شریکه کړې ده نو ځینې کیسې چې ما داسې ولیکلې لوستونکو له خراغلات سره مخ شوې ځکه چې هغوی لیدل چې زه مثلا څه چې لیکمه زما ورځینی ژوند دی هغه که څه هم ډېرې لنډې کیسې وې ما سره راټولې کړې او وختل مې چې یو کتاب بڼه ورکړم خو بیا مې وویل چې نه دغه کې دغسې ستاسو خبره ځینې ستونزې شته چې شاید لوستونکي ته هغسې خوند ورته برخه نه کړي لکه ریښتینې کیسې خو دا د دې لپاره نه دي چې دا بیا دا کار نه کوم ځکه دا ځل دا کار کوم نو له نوې تجربو سره به یې کوم او حتماً به یې کوم.
له محترم غنی او شاغل اسخم څخه په مننه چې په دې بحث کې برخه واخیسته له همدې سره د دې اونۍ آزادي راډیوي مجله رانغاړو تر بیا شدی وي.
پایمالا کړم عاشقی سفر هستی رنگ پایمان.